برخه کې ازادي راډیوي ادبي مجله پروګرام لرو، دې پروګرام ته مخه کوو.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي راډیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې د شاعر اکبر هوتی خبري او شعرونه در اوربو.
پتا مئن شوم پزان باندې مور اور پور کو د ظلمی تو پہر ارمان باندې مور اور اور پور کو.
سندرغاړی مبین وصال وای 1999 کال د هنرمندانو لپاره ښه کال نه وو.
زه خپل سندر نه پاتې شویم. ما چې وختل تل کار وکم نو هغه دسی یو بد حالت راغی چې موږ سفر نشو کولی، تلی نشو، لارې بندې، مشکلات ډېر زیات پیدا شو.
په خپرونه کې نور مطالب هم لرو که تر پایه راسره وای و به یې وری. نورو هیوادونو کې د چاپی رسنیو لستونکي ډیر دي، ځکه خو هلته د دې رسنیو ژوند هم اوږد وي. خو په افغانستان کې بیا چاپی رسنۍ همره مینوال نه لري، ځکه خو ډیرې یې د څه وخت له تیرېدو وروسته بندې شوي او یا هم که چاپیږي نو د لوستلو پر ځای ډیر وخت د نانوایی ډوډۍ په کتابیږي. دا ننګرهار ورځپاڼه چې عمر یې تر سلو کلونو اوړي، یو وخت یې په بهرنیو هیوادونو کې لوستونکي درلودل. خو د ننګرهار فرهنګیان وایي دا ورځپاڼه اوس په ننګرهار کې هم نه لوستل کیږي. دا د ورځپاڼې په اړه نور حال په راپور کې.
د ننګرهار ورځپاڼه کومه چې سل کاله وروسته یې هم نه لوستونکي زیات شول او نه یې په کیفیت کې د پام وړ کوم تغییر او بدلون تر سترګو شو. د ننګرهار لیکوالان او لوستي وایي سل کاله پخوا چې ننګرهار ورځپاڼې د اتحادی مشرقي په نامه په کوم فکر او عزم په خپلو خپرونو پیل وکړ، نه یوازې دا چې خپلې موخې ته په رسیدو کې پاتې راغلي، بلکې لوستونکي یې هم له لاسه ورکړي دي. دوی وایي ننګرهار د قلم خاوندان د لیک توري او توکي ډیر لري، خو د ورځپاڼې د کیفیت او امکاناتو ټیټوالی او ورته د مسؤلینو نه پاملرنه هغه څه دي چې خپل ارزښت له لاسه ورکړی او یوازې په اونۍ کې یو ځل چاپیږي. څېړونکی او لیکوال محمد آصف سمیم وایي اتحادی مشرقي یا ننګرهار ورځپاڼه پخوا د ښه کیفیت او ارزښت له مخې ګاونډیو هیوادونو په تیره ایران کې ډیر لوستونکي لرل، چې په خبره یې د هغه ځای د رسنیو او لیکوالانو د پام وړ وه. ښاغلي سمیم ازادي راډیو ته وویل چې اوس وخت ننګرهار ورځپاڼې هغه ارزښت چې په کور دننه او بهر یې درلود نه یوازې له لاسه ورکړی، بلکې په ننګرهار کې هم څوک لوسته زړه نه کوي.
ما ته یاد شي چې د دغه اخبار د یوې ګڼې په اړه لیکل شوي وو چې دا اخبار به تهران ته مته، هغه وخت ایران ته به ته، او هغوی به په تبادله کې دوی ته نور خپل رالیږل. او په یو ځل کله ټکې سوې مدیر و، او هغه لیکل چې مونږ اخبار ګڼه چې لاړه درېمه ورځې بېرته زمونږ د یو مضمون جواب راغی، او هغې جواب دپاره بیا ما دغه مضمون ولیکه. تاسو باور کوئ چې دا دومره قوت په کې و، په فلسفي، فکري او اجتماعي لحاظ ډېر قوي مضمون و چې ایرانیان دې ته تیارېده چې هغه خوښ کړي او بیا دوی ته په معاوضه او په بدل کې خپل خپرونې او نشرات راولېږي.
د ننګرهار د لیکوالانو په خبره په خوا به لیکوالانو، فرهنګیانو، په ټولنه کې لوستو کسانو د ننګرهار ورځپاڼې د چاپ او لوستو لپاره شیبې شمارلې. خو اوس چې د پخوا په پرتلا وخت پرمختللی، لیکوالان ډیر او امکانات ښه شوي دي، د دې ورځپاڼې بازار سوړ شوی دی. د دوی په باور ننګرهار ورځپاڼه په ننګرهار کې یوازنۍ دولتي ورځپاڼه ده چې باید له هر اړخه قوي شي، کوم چې د دوی په خبره د مسؤلینو د نه پاملرنې له کبله د خلکو له پامه غورځېدلې ده. اخوا د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی هم د لیکوالانو اندېښنې منی، خو زیاتوي چې ځکه په پخوانی کیفیت او ارزښت د ننګرهار ورځپاڼه د لوستونکو تر ګوتو نشي ورسولی چې په خبره یې مرکزي اداره ورته لازم امکانات نه ورکوي.
متاسفانه کله چې د ډیموکراسي نظام راغلی دی، زموږ دغه ورځپاڼه په هفته کې د یوې ورځې د چاپ لپاره موږ ته پوره کافي بودیجه نه راکول کېږي. ورځپاڼه او د دولتي نشرات چې اوس فلحال لپاره نایدبار دي لیکن ولی عمده علت دا دی چې موږ په وخت باندې نه چاپولی شو نه تر خلکو رسولی شو. که چېرته ورځپاڼې ته امکانات برابر شي، زه هر ادارې ته ورځپاڼه ورسوم. زه متيقن یم چې د ننګرهار ورځپاڼه به بیرته هم ځای پیدا کړي، هم به بیرته لوستونکي پیدا کړي.
خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت بیا په دې اړه ولسمشر ته د یوې نوې طرحې د لیږلو خبره کوي. د دغه وزارت ویان صابر مومند وویل اطلاعاتو وزارت په پام کې لري چې نه یوازې ننګرهار ورځپاڼه بلکې نورې ټولې هغه ورځپاڼې چې په دولتي سکتور کې خپرونې کوي معیاري او ارزښتمنې کړي.
اطلاعات او فرهنګ وزارت په دغه وروستیو څو میاشتو کې یوه طرحه د لاس لاندې نیولې ده چې په هغې کې به نه یوازې ولایتي ورځپاڼې یا اوس فلحال چې په اوونیز شکل باندې چاپېږي، د هغې تر څنګ به دغه په مرکز کې چې کومې ورځپاڼې دي چې اصلاح و انیس او کابل ټایمز او هیواد ورځپاڼې دي، دا به هم زمان په زونونو کې چې لکه څرنګه چې په کابل کې چاپېږي همزمان به دا په زونونو کې هم چاپیږي. دغه طرحه د رئیس جمهور سره شریکه شوې ده، ولی تاکید پر دې باندې دی چې د ورځپاڼو په هغه محتوایي شکل کې باید تغییر راشي. موږ غواړو چې ورځپاڼه ډیر زیات په تحقیق او په څېړنه باندې ولاړ یو ډیر کاري د ټولنیزو مسایلو سره، نه د تودو خبرو سره.
د یادونې وړ ده چې ننګرهار ورځپاڼه د امیر امان الله خان په وخت کې په خپرونو پیل وکړ چې تر اوسه هم په اونۍ کې یوه ورځ د 1500 تیراش په اندازه خپرونې کوي.
څنګه د یو بل ونی څنګه مو واخیستل د یو بل نلا سنا یو بل نلا سنا سب زمانه کې لکیږي ګل مان د خپل تندې لکر خو یما او لکر خو یما دس ویلاس پختن کی دس ویز را پختن ای سوکنا کوینا ای سوکنا کوینا.
دیار لسو نه نویم کال دا کرونا و با و قرنطین لوجه دا ډیرو لپاره سخت کالو. هنرمندان هم وایي چې تیر کال دا دوی لپاره ښه کال نه وو، ځکه خو یې ډیر هنري کارونه ونه کړل. سندرغاړی مبین ویسال وایي په تیر کال کې نه دومره محفلونه وو او نه لارې دوی ته خلاصې وې چې لاړ شي او نوې سندرې ثبت کړي. لا مبین وصال سره مخبرې د د په یو سندره پیلېږي.
د ناز کو خل ناز او نزاکت منما ز محبت منما ز محبت منما مالک لختما توی پلارا خمار خمار می زنگ وی پلارا مالک لختما توی پلارا خمار خمار می زنگ گوی پلارا زد جانان دمڑا استرگو برکت منما ز محبت منما زد وفاو دا اخلاص ڈک طبیعت منما ز محبت منما.
وصال صاحب پیل مو پسندره وکړ خو اوس په خبرې هم سره وکړو. لومړی که دا راته ووایه چې دغه 1999 کال ستا لپاره یا د نورو هنرمندانو لپاره څنګه کال و؟
هیواد صاحب سلام وړاندې کوم، مننه کوم تاسې نه. زما په فکر چې ستونزمن کال و او ډېر د تکلیفونو نه ډک کال و، یو هنرمندان ته نه بلکې ټول نړۍ ته. او خاص کر اول زه خپل سندرو نه پاتې شوی یم. ما چې څه غوښتل چې له کار وکړم نو هغه داسې یو بد حالت راغی چې موږ سفر نشو کوی، تلی نشو، لارې بندې، د هر مشکلات ډېر زیات پیدا شو. نو خپله که زه خپله ته وایم تقریبا یو دوه درې پنځه کاله زه وروسته پاتې شوی یم سندرو نه، ځکه چې موږ سندره مارکیټ ته رانه شي خلکو ته رانه شي، نو دا خو ډېر هغه وي ستونزمن وي خبره. او بیا هم بار صورت الله دې باقي خیر پیښ کړي. اوس هم زما په فکر چې خلاص شوی نه ده، صرف افغانستان کې دومره مراد نه کېږي او نور چې خبرونه ګورو نو په خاص کر یورپ دنیا کې نور نړۍ کې اوس هم هغه درز غوبل شته. فکر کوم چې د کرونا وجې نه
تاسو پروګرامونو ته ځای معمولا سندرې کوي، په دغو پروګرامونو هم تاثیر کړی و کنه؟
ډېر زیات تاثیر کړی و. واقعت چې ډېر خلک به سره هجوم نه جوړېدل، نو فرض کړه واده کې خلک ضرور جمع کیږي، نو یو څه وخت لپاره تاسو ته معلومه وه چې هوټلې هم بندې وي. یو پروګرام تللي وه، بیا شپې پولیس راغلل، وی ویل تاسو دومره غټ هغه جوړ کړی ده، هجوم جوړ کړی ده، او موږ کوشش کوو چې هجوم ختم کړو. دوه کسان به یو ځای نه کینی، تاسو په دا یو تکاوی کې پروګرام کوو، هغوی پټ جوړ کړی و دا مایفل، نو تر دې پورې چې پولیس راغلو ویل چې هغه ختم کړي، بیا هم څه نه څه فکر کوم هغه ملګري و څه خپل سره خپل جوړه جوړ شول سره، او پروګرام وکړو، خو داسې خوندور پروګرام ونه شو.
تاسو مخکې ویل چې مثال ډېر وخت وروسته پاتې شوی، کار مو ونه کړ، وجه څه وه؟ دلته سټوډیوګانې نشته، تاسو کار بهر کې کوئ؟
او زما خو زیاتره سندرې په پېښور کې ریکارډ کړي، تلو ورته ورپسې پېښور ته، نو لارې بندې وي. تاسو ته معلومه وه چې د پاسپورټونو هم ستونزې وي، دغه د ویزو د لارې، نو د کرونا مسله هم وه، نو ځکه پاتې شو، نو غلی شوي وو، هغه څه مو چې غوښتل نه کېدل. او خیر بیا وروسته خیر ما هم یو څه بدري سندرې وویلې آخري کې، څه نه څه هغه مو چې یو چانس پیدا کړو، یو وخت مو پیدا کړو.
وصال صاحب، تاسو یادونه وکړه چې څو نوې سندرې مو هم ویلې دي، که یوه بله سندره هم لږ راته زمزمه کړئ چې کومه یوه سندره ده.
زه به انشاءالله دغه سندرې تاته وسپارم، ځکه چې ضرور ده، ستاسو میډیا خو ډېر ضروري ده، تاسو په کار ده خپل مینهوالو ته ورسوئ، نو زه به زمزمه کړم درته لږ خوښم وي. ಚಾರಿಕ್ರಂ ಜುರೀಲ ರಮಾನೋ ಪ್ರೇತ ನಾಸ್ನೆ ಪ್ರೇತ ಪಪನ್ ಪಪನ್ ಮಾ ಪ್ರಾಣಾತ ವಿಗಾನೋ ವಕ ಮುಸಾಫರ್ ಶ್ರೇ ವಯ ಮನ ದರ್ಜಿ ಖೂಬ್ ಗುನಾ ಹೋಯ್
ډېرې ښایسته ټپې وې. وصال صاحب، په دې وروستیو کې د ټپې وویلې کاکړۍ غاړې هم مانا خلک ټپې او کاکړۍ غاړې خوښوي،
ډېر زیات مینه والې دي. وخت چې او کزه سبق ته درته وایم چې دا ما څوک پېژني، وصال یا لږ ډېر خلک پېژني، نه پله ټپو هم پېژني. د دې مخکې مو دا غزلې ډېرې ویلې وي، غزلې هم ډېرې ویلې، اما دومره مینه وال چې ټپو ده په دې کاکړۍ دي. چې کله پروګرامو ته لاړ شو، نار سړی راشي ماته وایي دا د کاکړې لپاره مې تر اوسه راوستې چې تر ته کاکړې وایي یا ټپې راته وایي. نو بس دا زه هی وجه نه دی، مینه ده او فلکلو کې هوډ زیات قوت پروت ده. یو څه زما فکر ډېر خوند ده پکې، په کاغذ ته په صحیح انداز وویل شي، په ښه ترتیب سره وویل شي، ډېر اثر پرې باسي.
څومره سندرې دې بیا کړې دي کاکړې او ټپې؟
ما خو ټپې او ټپې بیخي زیاتې وویلې. زه به اوس وایم کله نا کله ما نه څوک پوښتنه وکړي چې هغه ټپې دلې کرته وایي، هغه ټپې زرته وایي، بیا زه لږ فکر وکړم چې مې کله ویلي او کوم ځای کې مې ویلي وي که نه، او ما نه پکې کله کله ورک وي خبره. نو بیا هم بس کوشش کوو چې هغه څه ووایو، تاسو وخت یادونه وکړه چې د خلکو په ذوق وي، او هغه څه یو نصیحت پکې پروت وي، یو څه میسج پکې پروت وي. ښه شاعري که کاکړۍ وي، که هغه غزل وي، که ټپه وي، کار څه وي، خوند پکې وي، نو دا به ضرور خوند راوړي خلکو ته او خلک به خوښیم ضرور.
یو څو وخت مخکې د ټپې ویلې وې استاد خیر دی ما کامیاب کړه، هغه هم خلکو ډېرې خوښې کړې وې. دا نورې ټپې مو هم چې ویلي په هغه طرز کې مو ویلي که نه طرزونه مو ورته بدل را بدل کړي.
طرزونه خو به ضرور ته بدلېږي، هواجانه په یو طرز کې خو سندره خوند نه کوي، ځکه چې یو شی وویل شو هغه وویل شو.
خو ځینې هنرمندان داسې وي چې یوه سندره مثال ډېره مشهوره شي بیا نورې سندرې هم په لږ تفاوت سره په هغه طرز کې کوي.
یاره زما په فکر داسې ډېر شوي دي، داسې ډېر شوي دي. یو کار بل هم شته، دا کوم سټوډیوګانو کې چې موږ کار کوو چې موږ بار بار سندره په یو سټوډیو کې ریکارډ کوو، نو بیا خلک وایي چې را توپیر ډېر کم ده. توپیر ځکه دغه استاد هغه لاس داسې وي، لاس دغه کار داسې وي، رنګ لري دغه هغه رنګ پکې بیا راشي. نو موږ اکثر اوس داسې سیستم شروع کړی ده چې یو سندره په یو کوو، دا بل سندره بیا په بل کوو، ځکه چې لږ پکې چینج یا تغیرات پکې راشي دا به ښه وي. او یو خبره بل هم ده، په کار ده سندرغاړي هم دلته راګونه دي، مختلف راګونه دي، سورونه دي، په دې کې پکار دوی لږ چینج او توپیر راولي چې کله راګ بدل شي نو سندره مکمل بدل شي. او که په یو راګ کې سندرې وای معلومه خبر ده چې اوسنه سبا جوړښت لري.
دغه ټپې هم مخکې مو چې یاد کړي کله کې راته زمزمه کړي،
ما ته سپینګیر ویل دي چې ستاسو ټپې زاورم نه پوهېږم چې دې کې څه هغه
خیر دما کامیاب کا زنا لائقہ د جانا دلا سیما ودلا سیما تتر تڑلی سپیرا تیر شا تر دی ملانی خل گئے زتر تیر یما ودر تیر یما یو دن دی دوا دن دی زدی پک ما خطا خاوری وڑو ما خاوری وڑو ما کناز کوم را سر خائی یو خائی ستیم بندلو یا کوری ما ود کوری ما نن می دا خی مڑون خوگی گی تمامش پپری جانا کڑی دی خوبنا کڑی دی خوبنا نمت صدا نمت سکیگی نبیا ولی مزڑا پسیخ ہوگی نبیا ولی مزڑا پسیخ ہوگی او نمت صدا نمت سکیگی نبیا ولی مزڑا پسیخ ہوگی نبیا ولی مزڑا پسیخ ہوگی.
وصال صاحب خیسته ټپی مو واورې دي درنه مخکې د 1999 کال په اړه وغږېده، اوس په دې وغږېږو چې دغه 2014 کال ته ستاسو پروګرامونه څه دي، یعنی څه به کوئ، نوي څه لرئ که نه؟
ډېرې سندرغاړې داسې شوي دي چې د دوی والا ډېر مې پوښتنې کړې دي، اکثر دوی زړونه ډېر آواز نه کوي. والا یو وخت کې والا زه ما ډېر هڅې کولې، والا زه لږ زم غلی شوی یم، هر سړی را دا پوښتنه کوي چې وصال څنګه غلی شوی، نو لږ بس ژوند ده داسې کله نه کله که نه شکر داسې ستونزه نشته. او بیا هم انشاءالله کوشش کوو، زه انشاءالله آمادګانې لرم چې مزین آباد دیش کې د مینې سندرې هم ډېرې وویلې، اوس به د وطن دپاره یو څه سندرې وایو. یو څه سندرې مې تیار کمپوز کړي دي، خو انشاءالله که ژوند وي چې لږ په خان داس په ښه ترتیب جوړ کړو، نو کوشش مې روان کړی ده چې سندرې انشاءالله وطني دته وایم وطني.
له دې ټولو کیسو سره وصال صاحب، دغه اوس په افغانستان کې د هنر وضعیت چې دی، ستاسو په نظر هنر کومې خواته روان دی؟ یعنې هغه څه چې ټولنه ورته ضرورت لري په هغه مسیر روان دی که نه؟
والله وجانه چې دا د وطن حالاتو ته ګورو، زمونږ حالات داسې دي، موسیقي داسې یو فضا غواړي چې هلته ډېر سکون وي، ډېر خاموشي وي، ډېر خوند وي، ډېر خلک کنه. اوس دا حالات چې ګورو دا په موسیقي ډېر اثر کوي. دا زمونږ نننی حالات، موږ سهار او بیګا ډېر ناخوال لرو، ډېر عجیب عجیب غږونه اورو کنه مختلف. همداسې هنرمندان هم دوی بس مایوسه کېږي کنه، خفه کېږي. زما په فکر د موسیقي لپاره یو بهترینه فضا پکار ده چې تر څو څومره خوند وي، څومره امنیت وي، څومره ښه ژوند وي، په دې کې موسیقي نور هم پرمختګ و هغه کوي. خو بیا هم بهر صورت دا خبره ما یو وخت کې مخکې بچ سلم کړې وه، چاته کوم میډیا والا ټلیفون ته کړی و، ما ته ویلي چې تاسې په افغانستان کې په دې حالت کې موسیقي خلک اوري، ما له همدا خلک دي چې موسیقي اوري. دا که په دا حالت که په بل ملک باندې وای، دوی به بیخي په ژوند کې موسیقي څه اورېدلی نه و، ځکه چې دوی به غمجن و. خو همدا د ژوندي خلک دي چې دوی په هر وخت کې دوی مبارزه کړې ده خپل. نو بیا هم انشاءالله کوشش کوو چې الله دې زمونږ په وطن کې امن ټینګه کړي، امن سوله و، ښه ژوند دي افغانانو ته. بس بیا انشاءالله مونږ نور هم کوشش وکړو چې پرمختګ پکې وکړو، ډېر هلې ځلې پکې وکړو.
په دې هیله چې حالات ښه شي، په پای کې به غواړو یو بل سندره ستاسو په خوښه واورو.
خبرې سړې سړې یاړلې، سپو نرمې ارادې یاړلې. خبرې سړې سړې یاړلې، سپو نرمې ارادې یاړلې. دمې کده نا بهر څوک وته، میں کدے نا باہر سکوت چھ میں خواراں ڈکی پیالے آڈنی سبو نرمی تیرا دیار خبر سو سڑی سڑی آڈنی سبو نرمی تیرا دیار
اکبر هوتی مدافع وکیل دی، خو له تیرو شلو کلونو راهیسې شاعري هم کوي او د شعرونو کتابونه یې چاپ دي. هوتی وایي هڅه یې کړې چې شعر رومانی او د خپلې ټولنې رنګ ولري. له اکبر هوتی سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د خپلې شاعرۍ په اړه راته غږیږي.
شعر خو خدا داد صلاحیت دے قدرت دے طرف نور کړه دا یو آمدی نو چکل ز د کون کوم د خونځې ست کوم ز د کون کوم دا وخت ما شعر پیل کړی دی او بس شعر داس یو احساس ته چې دا د لفظونو شکل اختیار کړی دی انسان چې سب داخل کی او په خارج کی روزی او دا بیا شعر شي نو شعر سره مې دا تړون بیا د ما په شعر کې چیرین کوشش می چې په رومانوي انداز کې پر رومانوي شکل کې ز د خپل چاپیر چلنځوګر انزورګری وکم.
دغه انزورګری تر ډیره له دغو سیاسي حالاتو متاثره وه کنه مینا ژوند او نور څه هم پکې وو.
تر دې دمه زما خو دوه کتابه چاپ دي او را روان څه څېړنه مې راغم ده. تر څومره حد پورې چې تاسو د شعر خبر وکړه چې را زما په شعر کې سدي نو شاعري هغه شاعري چې دا په دې باندې چاپیرچل اثر انداز کیږي ته چې په چاپیرچل کې سم محسوسې خدا بیا د انسان د عمر پورې ده. یو عمر کې یو شان حالات دي په بل کې چې بیا څومره د عمر زیاتیږي جون د ترجیحات بدلیږي. د ترجیحاتو د بدلیدو سره د په شاعرۍ کې مختلف مضامین او موضوعات راځي. که زه تاسو ته هم چې زما د ابتدا شاعري چې وانه هغه هغه کې هغه عمره صلاحیت نو زما په شاعرۍ کې بزیات نه زیات د مینی او د رومانس او داسې وارداتي عنصر پکې. بیا چې څومره وخت تیرېد په ما باندې د وطن سیاست د وطن چاپیرچل د وطن ستونزو مسلو زما په شاعرۍ اثر کو هغه هغه موضوعات او مضامین زما په شاعرۍ کې دل چې اوس پورې ز غنم چې زما په شاعرۍ کې د خپل خلکو سره مینه نه زما په شاعرۍ کې د انسانيت د لوړ انسانيت د پاره مینه نه او دا غین علاوه زما چې کوم کتبي واردات دي هم زما د شاعرۍ برخه ده.
خپل مو د شعر لپاره تھیوریک مطالعه کړي او کله چې شعر لیکي د ته مهم پام وی چې مثال د شاعرۍ صنعتونو ته پام وکړي یا هغه پکې زیات کړي.
تاسو ډیر مخص سوالو کو تاسو د دې سوال ستاینه کوم ځکه چې شاعري چې دا د دې پښا باندې د مضبوط مطالعه ضرورت دی. چستا مطالعی نو ته ما خ شعر تخلیق کې ستا په شعر کې بروانی ستا په شعر کې د موضوعات او رنگارنګي ست چې موږ په انګریزي کې ډایورسټي وایو د په شعر کې د ډایورسټي یا تنوع د پاره زوري د چې د یو بنده مطالعه بیا مطالعه کم قسمه مطالعه ستا تعلق د شعر سره دی. باید چې تا د خپل جو کلاسیک ادب اخا مخالوستي ستا د خپل شاعرۍ چې کوم جدید ادب د چاته لوستي تا ترکی پسندې ادب لوستي نه تا مختلف چې کوم ادبي زیار شوی لري چاته لوستي یو خود اغه شاعرۍ د هنر نه بنده خبريږي پاغه کې چې کوم شاعرانه ترکیبونه داغه نه بنده خبريږي بیا چې په شعر کې کوم مزامین دی زیول دی داغه نه خبرګ نور خو شعر هنر دی یو قدرتي هنر دی خو چې تا سره مطالعه نه تا سره علم نه تا سره پوهه نه ته د معاشره په نبستا لاس نی پروت نو پستا په شاعری کې به هم هغه عمره طاقت او مونږ په انګریزي کې ورته وایو اټریکشن هغه هم پکې بیان نه.
ځینې شعر پوهان دا خبره کوي چې شعر کې باید هنر او استدلال وي، ځینې بیا وایي چې هنر باید پکې وي، تاسو بیا په دې کې کوم یو نظر تاییدوئ؟
زه چې څومره پورې خیال کوم، ما چې څومره د کلاسیک ادب ماته ګوډه مطالعه کړې ده، نو په هغې کې خوشحال بابا چې موږ له کم د شاعرۍ هغه وی چې شاعری هغه شاعری چې په هغه کې د هنر نه کار اغستی شوی، د شاعری په عروض باندې تا پوی کړی، دغه په فن او په تکنیک باندې، دغه رنگ بیا دغه فکری یا موضوعاتی اړه مضبوطی، دا یو بل سره نو کو اوریدی. زه د یو شاعر په هیڅ ګړم چې دا دواړه عنصر ډیر زیات ضروری دي، شاعری لپاره د هنر او د استدلال، یا د شاعری لپاره هنر او فکری لوړوالی یا موضوعاتی لوړوالی، یا د چاپیرچل دی یو خشیر د خشیر تعریف داري چې خشیر خاغه دي چې په هغه کې لستون کې یا اوریدون کې خپل ځان وویني، اغه شعر داسي چې اغه آینه کته لولې چې ته وو خدا خدا ما د پاره لیکلی شوی، چې زه لولم جویم چې دا ما د پاره لیکلی شوی دی، دغه شعر زوم دغه شعر چې دی کې هنر می، استدلال می، او د معاشره مطالعه می.
هوتی صاحب، تاسو خپل شعرونه په ترنم کې وایي، که اوس یو شعر ته په ترنم کې وایي؟
دا خو ما ډېر کم شاعری په ترنم کې را ډېر زیاته کم، بلکې زه کوشش کوم چې تخت اللفظ کې ویم، ځکه چې اکثر وخت کمی، خو یو غزل نیم داسې دی چې هغه په کوزه پښتونخوا کې زما ډېر زیات په موسیقۍ کې مشهور شو، ډېر زیات خلک اورېدو، او فضل وهاب در دغه کمپوزیشن کړو چې د کوزه پښتونخوا یو ډېر لوی سندرغاړی دی، موسیقار دی، بیا نور سندرغاړو هم ډېر زیات وي، نو زه غواړم هغه شان خو به ونه ویلی شم، خو خپل یو کوشش به وکم دا اورېدونکو ته به ډاډه کړم. هغه داسې دی چې مطلب دی چې پتا مئن شم پزان باندے میں اور اور پورے کو دزلمی تو پہر ارمان باندے میں اور 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 پورے کو پتا مئن شم پزان باندے میں اور اور پورے کو پ محبت کے گورا سمرا خود غرضا شما پ محبت کے گورا سمرا خود غرضا شما جانان میں واخس پ جہان باندھے میں اور اور پورے کو د ظلم تو پہر ارمان باندھے میں اور 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 پورے کو ستاد سپین مخن میں طواف اکڑ تمینے پلار ستاد سپین مخن میں طواف اکڑ دمینے پلار ایمان میرا اوڑ کے ایمان ماننے میں اور اور پورے کو د ظلم تو پہر ارمان ماننے میں اور 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 پورے کو جون زد کو ما داز غو او دس کروٹو خار کے جون زد کو ما داز غو او دس کروٹو خار کے گورا پ نفس و پ شیطان باندے میں اور اور پورے کو د ظلم تو پہر ارمان باندے میں اور 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 پورے کو خغے ہم زولو تویلو زما منے او کنا خغے ہم زولو تویلو زما منے او کنا دستر گرب کے اکبر جان باندھے میں اور اور پورے کو د ظلم تو پہر ارمان باندھے میں اور 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 پورے کو پتا مین شم پزان باندې میور اور پور کو
ہوتی سے مخ کے ہم خبر ادا سے وش وچ شاعری یو څ لحالات او د ټولنې نه یو څوک تاثر اخلي او یو څ خپل خبرې هم وی یعنی د ځان بیان وی کله چې یو شاعر شعر لیکي په دغه کې څنګه تعادل رامنځته کولای شي چې یعنی هم د ټولنې خبرې وی داسې چې هغه یې ومني او هم د پدې بریالي شوی وی چې خپل خبرې کړي وی خپل ځان بیان کړي وی
دا شاعر په خپل د معاشري یو فردي خپل د معاشري سره تعلق یو وګړی دی نو د معاشري دړ دوغم د پسینه کې چې هغه د نور بنیانو می د نور انسانانو می د دې باندې چې کوم ول او قلبي واردات دي د دې چې کوم خپل ځان بیانې په شاعرۍ کې نو عموما دا سي چې چونکه معاشره خو په انسانانو جوړیږي ټولنه خو په انسانانو جوړیږي اوم د دې د دړ دوغم د بل انسان می کی دیم شي نو پدې وج باندې د په شاعرۍ کې دا سي چې هغه بل ولي نو هغه وایي کدا زما مسله ده یعنی په ځانګړي رنگ کې هم بیا چې کله خو شاعری لکه اوس زه به تاسو ته په مثال کې د کوزي پښتونخوا د رحمت شاه سهیل صاحب درکم یا د بری پښتونخوا د پیر محمد کاروان صاحب یا داسې نور ډېر ښه شاعران دي چې بیا خاص کر سهیل صاحب په کوزي پښتونخوا کې داسې شاعر دی چې هغه د خپل ځان واردات په شاعر کې لیکلي دي نو هغه هغه دا هنر دومره زورور و چې هغه ولې د داسې ټکو دا سے تور انتخاب کرے دا سے شاعرانہ تراکیب استعمال کری دی جب اگر خپل خبر پدا سی زور اور انداز کرے دا چ اگے نے سیاسی خبر جوڑا شوی دا لگا مثال پتو اگر یو شعر دی چ پکی گو سندر دا چ پکی گولی شستا دا غونڈ ز نشن خالونا خغس پر لیتا انتظار کا جے تو اوربل خوروی زپ در شندم گلونا خغس پر لیتا انتظار کا اس دا دا سے زور اور خبر سندر دا چ دا کو او یو عام مندا عام اوریدون کی عام لستون کی گوری نو اگر ورت پدغه چشمو کی گوری چې دا دې د خپل محبوب ته خبره کوي خو کو دا سې د یو سیاسي فکر بند دا شعر لولي نو هغه وی چې دا دې قام یا دې وطن یا دې چې پکې ګولی شي ستاد غونډ زنه شنه هغه پر لیته انتظار وکړي نه دې خپل اولس ته وي دې خپل قام ته وي نو دا د شعر ضرورت یاره دا هنر دی چې اوریدونکو د حس پورې دا اوریدونکو د چې کم داغي هغه مونږ ورته استټیک سنس وایو هغه پورې چې هغه د شعر نه کم مطلب په کم اندازه خني
اوس مهال ډیر خلک شاعري کوي خو ډیر کم پکې خپل رنگ پوخ کړ یعنی اوس ځینې شاعران داسې دي چې ته پوهېږي چې دا شعر د سایل دی یا د درویش دی یا د کاروان صاحب دی خو نور شعرونه چې دي هغه پته نه لګي چې مثال دا شعر د چا دی یو شعر یو رنگ وي بل شعر بل ډول وي یو زلمی شاعر که غواړي چې خپل رنگ پوخ کړي په شاعرۍ کې کوم خبر ته باید پام وکړي
دا دا ډېر دا زما د خوښي سوال تاسو وکړو واقعتا داسې ده چې ډیر شاعران داسې دي چې د یو ډیر مشهور شاعر ناصر اخلي او چې هغه دغه ناصر واخلي او دغه په رنگ کې رنگ شي نو د هغه نه خپل ذاتی اسلوب پاتې شي زه دا وایم چې د اجمل خټک صاحب ځان له جدا اسلوب دي د رحمت شاه سهیل صاحب ځان له جدا دي د سلیمان لایک صاحب ځان له جدا دي د پیر محمد کاروان صاحب ځان له جدا دي د درویش دورانی ځان له جدا دي اوس اکبرم زه کشرم ټیک د زبر د سهیل صاحب د زده کړې لپاره به د سهیل صاحب شاعری لولم د اجمل خټک صاحب بلولم د خوشحال بابا بلولم کلاسیک بلولم خو کو ز د شاعرانو په سب کې خپل ماته ګوډه پیجنګلو جوړول غواړم باید چې زما خپل اسلوبي خپل طرز خپل رنگي په دی با یو شاعر سروایول کوي هغه په اولس کې شناخت او پیجنګلو پیدا کوي چې دا خپل اسلوب دا خپل رنگ دا خپل فکر او دا خپل نظر وی ذاتی کوشش ذمہ داری چې زما کم سبق ته کم سبق کم اسلوب ته کم طرز ته چې دا زما پاتې شي به باید چې ز سایل صاحب مطالعه کم زکه زدا غد نظریه او زما د نظریه سړی دی مثال په توګه یا د خوشحال بابا خو د شاعری فن چې کم دی تخنیکی اړخ چې کم دی یا د شاعری چې کم اسلوب دی چې مونږ ورته سټایل موایو چې هغه باید زما خپلی چې زه د بل پرنګ کې رنگ نه کوم ځکه که د بل پرنګ کې زه رنګوم نو زما بیا چې کوم ځانګړی یا مشخص رنگ دی هغه بیا نه پاتې کیږي
هوتی صاحب که اوس یو دوه شعرونه راته ووایې
اسې خو شعرونه ما داسې ډېر خو یو څو شعر چې زما د کتاب ټایټل شعرونه دي رومانوي شعرونه دي ابا زه وایم چې که یې اورې نو یو سوال د محبت دی که یې اورې نو یو سوال د محبت دی څه د خیال دی زما خیال د محبت دی کہ اور نیو سوال د محبت دی سد خیال زما خیال د محبت دی او شعر پکې دا سې دی چې چپزله دی کله یو وکله بلا چپزله دی کله یو وکله بلا داس خکاری چې زوال د محبت دی او کتیرو کې د سحر رنگونه ویني کتیرو کې د سحر رنگونه ویني زما لاس کې بل مشال د محبت دی او چپزلونو باندې راج کوم لګیایم چپزلونو باندې راج کوم لګیایم نور سنی دی خو کمال د محبت دی چپزلونو باندې راج کوم لګیایم نور سنی دی خو کمال د محبت دی ته زما د لاس په کرخو کې زینې ته زما د لاس په کرخو کې زینې ما کتلې ځان لفال د محبت ته ته زما د لاس په کرخو کې زینې ما کتلې ځان لفال د محبت ته د ژوندون د تیرولو هنر څه دی د ژوندون د تیرولو هنر څه دی ما سره خو یو مثال د محبت ته د ژوندون د تیرولو هنر څه دی ما سره خو یو مثال د محبت ته او د اکبر جوندے غزل لوریدو دے دا اکبر جوندے غزل دا اوریدو دے جوندی فکر جوندے خیال دا محبت دے کہ اے اور نیو سوال دا محبت دے سد خیال دے زما خیال دا محبت دے خوخ میں یہ دروغ ندی جانانا دا سدا خوخ میں یہ دروغ ندی جانانا دا سدا رکیم در پسے لخپل زانا دا سدا خوخ میں یہ دروغ ندی جانان دا سدا رکیم در پسے لخپ لزانا دا سدا دا سے مین توب چی اذیت کی یہ مزدا دا سے مین توب چی اذیت کی یہ مزدا یم رسے دل ترسمانا دا سدا دا سے مین توب چی اذیت کی یہ مزدا یم رسے دل ترسمانا دا سدا او دا چی پر جوندن کوم جوندے یم حسی ندا دا چی پر جوندن کوم جوندے یم حسی ندا زڑکی می اسی گی مہربانا دا سدا او شیر دے ناس یو د یوبل سر خروب یو د یوبلا ناس یو د یوبل سر خروب یو د یوبلا اے دننننی دور انسانا دا سدا ناس یو د یوبل سر خروب یو ل یوبلا اے دننننی دور انسانا دا سدا او ستا پر سر مزے کوي هم ستا پر سر آباد دی ستا پسر مزے کوي هم ستا پسر آباد دی اے فخر افغانا باچا خانا دا سدا ستا پسر مزے کوي هم ستا پسر آباد دی اے فخر افغانا باچا خانا دا سدا دار اخکل کر خروانه ول غوړی اکبر دار اخکل کر خروانه ول غوړی اکبر وای لچترال تر بولانا دا سدا خوخ می دروغ نه دی جانانه دا سدا رکیم در پسے لخ پل زانا دا سدا
مال بسرون سل گئے تو پان پان زنا دن وکار سہارا تا تپ کم امید خوارا کم تسڑ کی زخمنا دن وکار سہارا سروڑ سل گئے پان پان سنا دن وکار سہارا تپ کم امید خوار کم دسڑ گی زخمنا دن وکار سہارا دن وکار سہارا
پسرلی د طبیعت د زرغونېدو موسم دی ځکه خو خلک خوشحالي ورته کوي او د مولانا بسمل په څیر وایي هر ځای لکه یوسف او هر محل لکه یوسف دا څومره ښایسته دی نوی کال لکه یوسف په افغانستان کې که پسرلی د طبیعت د زرغونېدو موسم دی نو بله خوا د جګړې د ګرمېدو موسم هم دی ځکه خو ځینې د پسرلي راتګ ته ډېر خوشحاله نه وي او د نورالبشر نوید په څېر دا خبره کوي چې خدای به مې سپرلی په وطن راولي سپینې سپینې واورې به راټولې کړم ما نه د کابل ګلونه مه غواړه وینې وینې خاورې به راټولې کړم د پښتو شاعرۍ او داستانونو په لمن کې د پسرلي هغه تصویر ډېر لیدل کېږي چې زرغون رنګ یې د وینو په رنګ سور شوی وي د مشهور کیسه لیکوال نصیر احمد احمدي د واورې سړی کیسه د همداسې وچا کیسه ده چې نه غواړي ژمی پای ته ورسیږي دا د هیله دا وي چې ښې ډېرې واورې وشي چې لارې بندې وي او جنګونه نه وي راځئ دا کیسه سره واورو
دلوی د میاشتې لومړی مازیګر و چې اسمان سپینو ریاضو ونیو واوره پایل شو او په لنډ وخت کې یې ځمکه یوه لویشت سپینه کړه. ورېده اوږده شوه، یوه ورځ، دوه ورځې، درې ورځې، تر دې دمه کلیوال ورته خوشحاله وو. واوره یې کاریزونو ته سره زر ګڼله، خو وروسته د بامونو پاکولو ستړي کړل. خلق تنګ شو او چې په څلورمه او پنځمه ورځې هم لمر ونه لید، خدای جل جلاله ته یې د ورخت د درېدو خواستونه شروع کړل. واوره ډېره ورېدله. ما په خپله متر ورسره ونیو، نوي سانتي ته رسېدله. څوک د باندې نه شو وتلی، گشت و گام نکیده، آن د نږدې کلیو لارې هم بندې وې، نه پوله ښکارېده او نه هم پټی. ټوله سیمه یوه لاس تک سپینه وه، ځکه به نو د جومات تر څنګ اوږده کوټه له کلیوالو ډکه وه او د تاوخانې په تاوده ځای کې به نه ځای کېده. ماشومان به هم په دې خونه کې سره راټول وو، په جیبونو کې به یې له پرتو مردکیو ټکه ایسته او کله کله به یې له لویانو په پټه جفتو تاخ کوه. په کلیوالو کې یو پردی سړی هم ښکارېده. د یو ژیړ مازیګر کلی ته راغی، شل دېرش افغانۍ ټولې کړې. په جومات کې شپه شوه او کله چې سهار وختي د باندې ووت، واوره په شدت سره ورېدله. بوډا د ناچارۍ له مخې په جومات کې پاتې شو. کلیوالو به ډوډۍ ورته راوړله، دی ډېر نه غږېده، غلی سړی و، چورتونه به یې وهل. خو کله کله چې به د واورې بدسرکې غټ شول، د ده سترګې به وځلېدې، په څیره کې به یې خوشحالي راټوله شوه او له خړو شونډو به یې څو ځله د شکر کلمه راووته. په پیل کې به د بوډا دا شکرونه په غوږونو ښه لګېدل، خو وروسته یې کلیوالو ته دومره خوند نه ورکوه. ځینو شوخو ځوانانو به لاټوکې پسې کولې. دوی به په ټیټ غږ ویل، بوډا ته خدای ورکړه، په توده تاوخانه کې پروت دی، مفته ډوډۍ ورسېږي، نو واورې ته به ولې نه وي خوشحاله؟ بل به په ملنډو ورغبرګه کړه، څه یې کوې، ځمکې به یې ډېرې وي. ماشومانو هم د واورې سړی نوم پرې کېښود. دوی به بوډا ته اشاره کوله، له نوي نوم نه به یې خوند اخیست او پټ پټ به یې خندل. په پنځم سهار واوره ودرېده. کلیوال بامونو ته وروختل او د دریم ځل لپاره یې واوره واچوله. خو کله چې ستړي ستومانه جومات ته راغلل، ورخت بیا پیل شو. بوډا تاودېدونکو سپینو بڅرکو ته وکتل، په خوند یې وویل، مکه ومکه چې ووري. دې خبرې ځینو ستړو کلیوالو ته خوند ورنه کړ. یو ځوان بې حوصلې شو، په خوشکۍ وویل، کاکا څه دې پکې لیدلې دي؟ کرار پروت یې، دا ځل به د یو بام ته ور وخېژوم، بیا به دا خبره ونه کړي. یو بل په ملنډو ورغږ کړ، څه یې کوې، ځمکې به یې ډېرې وي، د وچکالۍ غم ورسره دی. په دې خبره څو ځوانانو وخندل. بوډا یوه شېبه غلی و، ما یې سترګو ته وکتل، اوښکې پکې رغړېدلې. وروسته یې یوې ترخې خندا شونډې سره ویړې کړې. ورو یې وویل، بچیانو، نه مځکه لرم، نه کور او نه هم کوم خپل پردی، او بیاو کلونو ته رسېدلی یم، ځکه نو د واورو د اچولو تمه هم راته مه کوئ. وچکالۍ ته هم دومره زړه نه خورم، خدای مهربانه دی، له لوږې به نه مرو، خو زه دا سپین بڅرکي د بل څه لپاره غواړم. بوډا غلی شو، کلیوالو ته یې وکتل، هغوی حیران سترګې ورته نیولې وې. بېرته یې سر وځړېد، یوه سړه سا یې وویسته، په خوابدې غږ یې وویل، تیر ژمی واوره کمه وورېده، یوازې یوه میاشت پرته وه، خو بیا هم ښه و، د کلیو لارې بندې وې، تګ راتګ نه کېده. پښه یې نیوله، د موټرو، موټر سایکلونو او ټانګونو سینې راګرځولې، کراره کراري وه. خو کله چې واوره ولاړه او لارې تورې شوې، ګولۍ وورېدې. زما ځوان زوی یې راوویشت او وینو یې د دیوال سویرې ته پرته واوره سره کړه. د واورې ورېدو ته مه خفه کېږئ، دعا وکړئ چې ډېره وورېږي، هومره چې لارې د ډېر وخت لپاره بندې کړي، ژر ویلې نشي او څو ورځې د وینو د تویدلو مخه ونیسي.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیوي مجلې د دیوانۍ غاڼه تړو تر بلې خبرونې مو په پاک لاس پرم.
سرفازه زنق مایم پا می سازه مقام ام تم سوری ز آہنگ تم آوازے لمبے زگی شم ز پتنگ تم پروازے مجنون تمی جنونی سمحل تمی ممتازے سمجھن تمی جنونی سمحل تمی ممتازے داد کمی پیالے بند چن جی مستی داد کمی نگنے چنری شاوا ہوتی مستی